پېښور کې د شپې 11 بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته مازیګر 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروړو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په کوټه کې د کویلی په وکان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله 11 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د چین په سرکاري سفر دی او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا مرستیاله ولسمشر به په سویټزرلینډ کې جوړېدونکي د اوکراین د سولې په کانفرنس کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل په کوټه کې د کویلی عسکرو په وکان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله 11 کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د قانونو مشر څارونکي عبدالغنی شاوانی رسنیو ته ویلي چې پیښه پرون د کوټې په لری پرته سیمه سنجیدی کې شوې ده. د خبره د کان د ټیکدارو منیجر ترڅنګ نه کان کیندونکي پکې وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټول وژل شوي کسان د سوات اوسیدونکي ول. خو د شانګلي د عسکرو د کارګرانو د حکومت اتحادیې ویان عابد یار وایي وژل شوي کسان له شانګلي سره تعلق لري. د بلوچستان صوبایي حکومت د پیښې د پلټنو امر کړی دی. بلخو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي پر پیښه خواشیني او د وژل شوو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په بلوچستان کې زیاتره وخت عسکرو په قانون کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي چې مهم لامل یې د ژغورنې او ساتنې لپاره لازمي شرایط نه پر ځای کول یادېږي. د پاکستان د عسکرو د قانون اتحادیه وایي د روان 2023 کال تر جون میاشتې پورې په هغه هیواد کې واو یا کان کیندونکي وژل شوي دي چې شپږ څلوېښت د بلوچستان سره تړاو درلود. د عسکرو په دې قانون کې تر ډېره د شانګلې، سوات، دیرو، پړچنار سیمو د اوسیدونکو ترڅنګ افغان کډوال هم مزدوري کوي. د خیبر پختونخوا په کوز دیرو، پېښور او د سند په کراچۍ ښار کې پرون سلګونه کسانو د ملکن پونتون د زده کوونکي موسا خان د مړینې پر ضد احتجاج وکړ. موسا خان د مې پر دیرشمه پر موټر سایکل په یو ټرافیکي پیښه کې مړ شوی او دوه ملګري ژوبل شوي ول. خو احتجاج کوونکي د هغه د مرګ پړه د پونتون پر انتظامیه چوي. دوی تور پورې کوي چې انتظامیه پر هماغه ورځ نوموړی د پونتون له هاسټله ایستلی و. هغه تر ذهني فشار لاندې و او ځکه نو د پونتون انتظامي چارواکي باید له دندو ګوښه شي. په پرونی احتجاج کې شامل یو زده کوونکی اظهار خان مشال ریډیو ته وویل
دا زموار دی د دې ستدي نو ځکه مونږ په دې باندې خپل ورځ وایس چانسلر به ټرمینیټ کړي، پرو وایس چانسلر به ټرمینیټ کړي، پرووس به ټرمینیټ کړي او د دې سره چیف پراکټر به ټرمینیټ کړي.
دا لږه وروسته چې ملکن پونتون انتظامی د مې پر نویستمه موسا خان او د ملګرو ته شوکاز نوټسونه ورکړي ول. ورڅخه غوښتي ول چې هاسټل ته درباب وړلو د خپل فیل سپیناوي وکړي. بلخو انتظامی د جون پر دویمه د پاکستان ډان رسپانه ته ویلي ول چې موسا خان او د ملګري پرتل اجازه له هاسټل د وتلو او پر یو پایا د موټر سایکل چلولو پر سر ایستلی ول. بلخو د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر د صوبایي اسمبلی پرونی غونډې ته په وینا کې وویل چې د موسا خان د مړینې د عواملو پلټلو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده او دا چې هغه به خپل رپورٹ نن یعنی د جون پر سلورمه جمع کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د چین په سرکاري سفر روان شوی دی. دا خبر د پاکستان سرکاري ریډیو هم نن پر خپل ویب پاڼه ورکړې ده. د خبر تر مخه وزیر اعظم سره په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر ساګډار، د دفاعي چارو وزیر خواجه محمد آصف او د منصوبه بندۍ او ترقۍ چارو وزیر احسان اقبال او یو شمېر نور وزیران ملګري دي. چین ته د وزیر اعظم تر سفر مخکې احسان اقبال په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د 1126 پاکستاني او سوداګرو یوه ډله هم چین ته سفر کوي. نوموړي زیاته کړې له چینایي چارواکو سره په خبرو کې به د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر دویم پړاو په هغه لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاروباري اړیکو پر زیاتولو خبرې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم پر داسې مهال چین ته سفر کوي چې د 2023 کال د مارچ پر 26 د خیبر پختونخوا په بشام کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایان وژل شوي ول. که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې هغه برید د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو کړو، خو تر اوسه د هغه ډلې په ګډون هیڅ د هغه برید ذمواري نه ده منلې. بلخوا بیجنګ د هغه پیښې په تحقیقاتو کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تھامس نیکلسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلې دي. د چین سفارت پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دې لیدنه کې افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو پر زیاتولو او پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د اروپایي ټولنې استازي داسې وخت د چین له سفیر سره لیدلې چې د افغانستان لپاره په دوحه کې د ځانګړو استازو تر غونډې مخکې د اجماع رامنځته کولو په هدف سیمه ایزو او نړیوالو هڅو زور اخیستی دی. نیکلسن تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم لیدلی دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا مرستیاله ولسمشره کاملا هیرس ترڅنګ د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان به د روانې جون میاشتې پر 15 او 16 پر سویټزرلینډ کې د اوکراین د سولې په تړاو په یوه غونډه کې ګډون کوي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې مرستیاله ولسمشره به د اوکراین د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا او د ملګرو ملتونو د منشورو د اصولو پر بنسټ د عادلانه او تل پاتې سولې د تعمین لپاره د اوکراین د هڅو د ملاتړ په برخه کې د بایډن د ادارې پر ژمنتیا ټینګار وکړي. بیان زیاته کړي هرس بعد اوکراین د خلکو ملاتړ یو ځل بیا تایید کړي ځکه چې هغوی د روسیې د روان تیری پر وړاندې د ځان دفاع کوي. سپینې ماڼۍ دا اعلان لاغه وروسته کړی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له څو اونیو راهیسې له بایډن څخه غوښتنه کوله چې د سویټزرلینډ په هغه سرمشریزه کې ګډون وکړي چې د لږ تر لږه 120 هیوادونو مشرانو خپل شرکت پکې وار له مخه تایید کړی دی. او دا بل خبر د کرکټ. افغانستان د کرکټ شلو ورا نړیوال جام سیالیو کې یوګنډا ته په 125 منډو ماته ورکړه. نن د ویسټ انډیز په پروویډنس لوبغالي کې افغانستان لومړی توپوهنه یا بیټنګ وکړه. په ټاکلو شلو ورو کې د 50 لوبغاړو په زیان 133 منډې وکړې. رحمان الله ګربز شپږ اویا او ابراهیم زدران اویا منډې وکړې. په جواب کې د یوګنډا ټول لوبغاړي په 14 ورونو کې له 50 منډو کول وروسته وسوځیدل. لوبه یو باید د افغانستان فضل حق فاروقی د یوګنډا 15 لوبغاړي وسوځول. نن په دوه مسالې کې انګلستان له سکاټلند سره مخامخېږي. داود مشال ریډیو خبرونه. خبرونه مو اوریدل اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. پرون د بلوچستان د سکرو په کان کې د زارجن ګیس له وجې یو لس کان کیندونکي وژل شوي دي. د قانون د مزدورانو د اتحادیې یو مشر وایي هیڅوک حفاظتي چارو ته پاملرنه نه کوي او ځکه نو داسې مرګونې پیښې کیږي.
پراپر چیکینګ نشته. وایي چې په دې کې د ماتول کی او د خلکو غوښتې د باندې راځي. دا څنګه واقعا زموږ مخ کې نه پیاد کیږي.
پرون د ملکن پونتون ګڼو زده کوونکو د خپل یو ملګري موسی خان د مړینې پر ضد احتجاج وکړ. د ملکن احتجاجي مظاهره یو ګډونوال زده کوونکي تور پورې کړل چې د پونتون انتظامیه په یوه او بل پلمه زده کوونکي زوروي.
رسټورنټ سره کوم انتظامیه زیاتې کوي. مخکې مونږ تپوس کړی دی، مونږ له انتظامیه جواب را کړی دی، نه زمونږ چا تپوس کړی دی.
او د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې یو حکومتي غړي وویل چې په مرکز د صوبې تر 200 ارب روپو زیات بقایا جات جوړیږي. رابشو ولنی رپورٹ تا د بلوچستان په سنجیدی سیمه کې د کولی په وکان کې د کې زهرجن ګیس د نهو کان کیندون کو په ګډون یو لس کسان وژل دي. د چارواکو په خبره په پرونی پیښه کې وژل شوی زیاتره کسان د خیبر پختونخوا د سوات او شانګلی ول. پر پیښه د کان کیندون کو مزدورانو اتحادیه خواشینی سرګند کړي او حکومت د پیښه د پلټنو غوښتنه کړي. د بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر د پیښه په اړه رپورټ غوښته دی. تفصیل لکوټه زمون خبريال ایوب ترين راکوي.
د کوچ څخه 45 کیلومتره لري و ختیځ لورته د سنجدي په سیمه کې د جون پدریم نیچه د کویلې په یو کان کې د زهرجن ګیس اسلام له د کویلې عسکرو د نو کان کیندونکو په ګډون یو ولس کې سامره سوي دي. په کوټه کې د مادنیا د کویلې د کانو د څارنې د ادارې مشر عبدالغنی شوانی په خبره چې په پیښه کې په مړسو کې د زیاتره تعلق د خیبر پښتونخوا د سوات سره دی. د سابندۍ له امله یولس مزدوران مړه دي. په پیښه کې مړه د سوات استوګن وو. د پیښه وروسته حکومت په یاد کان کې کار بند کړی او یوه کمیټې به جوړه کړي کوم چې به د دې پیښې جاج اخلي. پر پیش باندې د کانو د مزدورانو د اتحادیې لخوا سخته خواشنی ښکاره شوې ده. د مشاهدو سره په خبرو کې د کانو د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان الله او مشاهدو ته وویل چې دا پیښه د کویلې په هغه کان کې رامنځته شوې ده چیرې چې یوه برخه څو کاله له مخه د زهرجن ګیس له امله تړل شوې وه.
پراپر چیکینګ نشته. مثال د دماکو او د بارود متعلق موږ دا وایو چې بارود به هغه وخت استعمالوي سپری وکی او مای سردار چیکینګ وکی چې دلته ګیس نشته. دا دوه درېم دا چې په سټون کې به استعمالوي په هغه سټون کې چې ډبره او ګوله سره مکس شي په هغه کې به نه استعمالوي. دا خلک یو شی نه کوي او هلته په دې کې د ماته وکي او د خلکو غوښې د باندې راځي چې ګواکم ځای کې دا ګیس دا خوله د مینځ بندول ده هغه وجه ده. دارنګه واقع زموږ مخکې نه تیار کیږي په معلومات کې دا اول غږ دی او که چیرې دا رنګ په نورو مړو کې واقع شوي هغه مینځ زموږ ته پټ احساسلې ده. دا خبر
نوموړي د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دې پیښې د پلټنه وسي او په پیښه کې د غفلت یا لاپروایۍ څخه په کار اخیستنه د ذمېدارو کسانو په ضد د قانوني ګامونه پورته کړل سي. بلخوا د بلوچستان د اعلی وزیر لخوا هم د سنجیدي پر پیښه خواشنه ښکاره شوې او د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. په کوټ کې د جون په څلورمه نیټه په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د صوبې اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی په یاده پیښې کې د ذمېدارو کسانو د څرګندولو امر کړی دی. که څه هم د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې لخوا تر دمګړي پورې د دې وروستۍ پیښې په ترڅ کې څه نه دي ویل شوي، خو د صوبې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې زیاتره وخت د کویلې عسکرو د خاوندانو د لاپروایۍ له امله قیمتي انسانان له منځه ځي. اعلی وزیر و حکومتي چارواکو ته امر کړی دی چې د کان کیندونکو د حفاظت په اړه دي حفاظتي انتظامات یقیني کړي او که څوک د دې څخه سرغړونه کوي نو د هغو په ضد سخت ګامونه پورته کړل سي. د کانو د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې په روان کال کې د معدن په کانو کې د دغه ډول پیښو له امله تر اوسه اووه اویا کسان مړه شوي دي. په هغه کې د شپږ څلوېښت تړاو د بلوچستان سره و او په کال 2023 کې په دغه ډول ناوړه پیښو کې د مړو شمېره 200 اویا ته رسېدلې وه.
د مشال راډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
پرون په خیبر پختونخوا او کراچۍ کې سلګونو کسانو د ملکن پونتون د زده کوونکي موسا خان د مړینې پر ضد احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو د هغه د مرګ پړه د پونتون پر انتظامیه واچوله او تورې پورې کړل چې انتظامیه د رباب وړلو پر سر نوموړی د پونتون له هاسټله ایستلی و. د پونتون انتظامیه دا تورونه رد کړي دي. دا لغه وروسته چې موسا خان د مې پر دیرشمه پر موټر سایکل په یوه ټرافیکي پیښه کې مړ شوی و او دوه ملګري ژوبل شوي ول. تفصیل د وسیم سجاد په رپورټ کې.
دا غونه په کوز دیر کې د مرکان پوهنتون مخې ته د مړ شوي موسا خان په مرګ وربلل شوي احتجاج دی. موسا خان په دیرشمه مئی په یو ټریفیکي حادثه کې ژوند له لاسه ورکړی و، خو احتجاج کوونکي د مرګ پړه د پوهنتون په انتظامیه وراچوي ځکه چې د دوی په خبره د پوهنتون انتظامیه نوموړی د هاسټل نه وباسلی و. په احتجاج کې شرکت کوونکي د کال 2023 په انتخاباتو کې د حلقه درشتم کندید اظهار خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل،
موږ په دې بنیاد باندې وایو چې دا ګارډینز ول دلته پلار نه و، دلته مور نه و، دلته نور رشتہ داران نه ول، دا زموار دی دیستی دی. نو ځکه موږ په دې باندې دا پلا ورځ وایس چانسلر به ټرمینیټ کړي، پرو وایس چانسلر به ټرمینیټ کړي، پرووس به ټرمینیټ کړي او د دې سره چیف پراکټر به ټرمینیټ کړي.
موسا خان او داغت و نور ملګرو ته په یو کم دیر شمه مئی حاصل ته رباب راوړلو په وجا شوکاز نوټس ورکړل شوی و او وروسته د پوهنتون د هاسټل نه هم وباسل شوی و. نوموړی د هاسټل نه وباسلو پر ضد انتظامیه ته درخواست هم جمع کړی و. مشال ریډیو د یونیورسټي د ډایرکټر اډمنستریشن ډاکټر الطاف سره د یادو الزامونو ځوابونو لپاره د رابطه کولو هڅه وکړه، خو هغه ټلیفون ځواب نه کړل او د یونیورسټۍ د ویان نمبر هم بند و. البته د پوهنتون انتظامیه د مارچ په دویمه ډان ورځپاڼې ته ویلي ول چې موسا او د هغه ملګري د هاسټل نه د موټر سایکل پر ون ویلینګ او د هاسټل نه په بغیر اجازت وتلو په ترس کې وباسل شوي. خو مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوي شوکاز نوټس کې لیک دی چې یادو ځوانانو ته شوکاز نوټس تر باب په معاملې کې شوی و. د موسا خان په مړینې د یاد پوهنتون د پښتون سټوډنټ فیډریشن صدر حیدر خان مشال ریډیو ته وویل
مونږ دقه مطالبې خودلی چې بچا کې غلا ده، بچا رویه خرابه ده، چا دلته د سټوډنټ سره چې کم انسان کم انتظامیه زیاتې کوي، د دې مخکې هم په میډیا دا پراته دي، مخکې مونږ تپوس کړی دی خو په قانوني لاره مونږ نه انتظامیه جواب را کړی دی نه زمونږ چا تپوس کړی دی.
د جون په درېیمه پر خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې په دې موضوع بحث هم شوی دی او د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ سپیکر بابر سلیم سواتی د تعلیم منسٹر مینا خان نه په پیخه کې ککړو ته نانو د سسپینډ کولو وینا هم کړې ده. د سپیکر بابر سلیم سواتی غوښتنو ته د تعلیم منسٹر مینا خان داسې ځواب ورکړ.
انکوائری مونږ کینولې د ایڈیشنل سیکرٹری جاوید اقبال او ڈپٹی سیکرٹری محسن حبیب صاحب دغه ممبران دي او هغه به د سبا پورې دغه انکوائری رپورٹ جمع کوي او چې څوک هم ککړ دي هغه ته به سزا ورکول شي. زمونږ په قلم کې چې سونه طاقت وي هغه به استعمالو.
د موسی خان د مړینې خبر په ټولنیزو رسنیو زور اغسته او د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم ګونډي د ملکن پوهنتون نه د مئی په یو دیرشمه په درې ورځو کې دننه ځواب هم غوښتلی و خو د دې راپور تر برابرېدو یاد پوهنتون لاس ځواب نه دی جمع کړی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، کوز دیر.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈپور یو ځل بیا د پاکستان له مرکزی حکومت د قبایلی ضلعو او د صوبې د نورو بقایجاتو د ادا کولو غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون مازدیګر د اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې هغوی به د وفاقي بجټ تجزیه کوي او که پکې د صوبې حقونو او بقایجاتو ته پاملرنه نه و شوي نو د اسلام آباد پر لور به لاریون وکړي. د اسمبلۍ په غونډه کې حکومتي غړو پر امنیتي حالاتو هم نیوکې وکړې خو اعلی وزیر وویل چې د صوبې پولیسو ته د خپل استعداد زیاتولو لپاره 10 ارب روپۍ جاري کړي دي. حکومت یې هڅه کوي چې په ټوله صوبه کې امنیت کنټرول کړي. تفصیل پیښوره غلام غوث را کوي.
13 ورځ د اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې د صوبې اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور وویل چې هغه ته د قبایلي ضلعو مشران په بیا بیا وایي چې د زم کولو په وخت د هغوی سره شوي ژمنې نه دي پوره شوي او صوبایي حکومت دی د قبایلي سیمو د پرمختګ په برخه کې له وفاقه د پیسو ترلاسه کولو لپاره خپل کردار ولوبوي. اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور وویل چې که مرکز زر تر زره صوبې ته د قبایلي ضلعو او د صوبې نور بقایجات نه ورکوي نو دوی به بیا د احتجاج په زور له وفاقه خپل حقونه ترلاسه کوي. که زر تر زره مونږ ته دا بقایجات میلاو نشو نو ردی عمل ته تیار اوسئ. د بندوبستي ضلعو خلک او د قبایلي ضلعو خلک به زموږ سره ملګري وي. د دوی وفاقي بجټ را روان دی، مونږ به د هغې تجزیه کوو. که زموږ حقونه پکې ووهل شو نو مونږ به د اسلام آباد په لور لاریون کوو او هغه لاریون ته تیار اوسئ. وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور مرکز ته د صوبې د ورپوري بقایجاتو ذکر هم وکړو او د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې حکومتي غړي توفیل انجوم د اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې مرکز ته د صوبې شاوخوا 2.5 ارب روپۍ بقایجات ورپوري دي او په کار ده مرکز صوبې ته د خپلې برخې پیسې ورکړي. د اعلی وزیر او حکومتي غړو د سرګندونو پر رد عمل کې په حزبي اختلاف کې د شامل پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي مشال ریډیو ته وویل چې وفاق ته په دا ډول دړکو ورکولو د صوبې حقونه ترلاسه کول ممکن نه دي او په کار ده د دې لپاره صوبایي حکومت په آئینی او قانوني لارو اواز پورته کړي.
دی راشی دلته ډیلاګونه وي او روان شي. خبره دا ده د صوبای یا د فیډریټینګ یونټ یو خپل طریقه کار دی د مرکز سره سیزونو ټیک اپ کولو. ما هم تحفظات شته دي چې مرکز هغه سه سپورت نشته دی، خو هغه طریقه کار ده نه ده چې تو راشه دلته جلسه غو دي تقریرونه وکا او روان شه. سند خپل تحفظات دي، بلوچستان خپل تحفظات دي، د پنجاب خپل ایشوز دي. هغه باقاعده تاسو ته مخکوم ویله مشترکه مفادات کونسل دی سی سی ای انډر آرټیکل 154 هغه لاندې کیس تیاری کی. هغه چې سی خبره وکړه چې بیا د مرکز پیسې نه راکړي، ماته لیټر دی ولیکي کنه وزیر اعلی، وزیر اعلی سره اختیار ده، خو دی کې جرأت نشته دی. دی جړاګان ډېر کې نن تاسو کتل حکومت په مالکانډ ایشو باندې چې کم دی کنه دادا سره لګېدل لکه چې اپوزیشن کې ناشتي. څومره کسان چې کم دی حکومت ولا راغلي دي جړاګانې کولې، یو ویل زه پوه نه یم، بل ویل ماته پته نشته دی.
د اسمبلی غونډې ته د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې د حکومت سره تعلق لرونکو ځینو غړو په صوبه کې په خرابه شوي امنیتي وضع او د وسلوالو په بیا فعال کېدلو د سختو اندېښنو سرګندونه هم وکړه. د اورنګزونه د اسمبلی غړي اورنګزیب خان په خپله وینا کې وویل چې په زمشویو قبایلي ضلعو کې یو ځل بیا امنیتي حالات مخ په خرابېدو دي او د یادو سیمو اولس نور دا ډول حالات نشي زغملي. د اسمبلی د غړو د امنیتی اندېښنو په جواب کې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور وویل چې د صوبې پولیسو ته د خپل استعداد زیاتولو لپاره 1 ارب روپۍ جاری کړي دي او حکومت یې هڅه کوي چې په ټوله صوبه کې امنیتی حالات په قابو کې وساتي.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د سواد د کالا مسیدونکو د هوټل اتحادیه او همدارز سیاسي مشرانو په غسیمه کې پر سړک د تعمیراتي کار نه کېدو خلاف احتجاج کړی دی. د سیمې اوسیدونکو د احتجاج پر مهال پر سړک په خپله کار پیل کړ. ویل چې د سړک لپاره پیسې منظور شوې دي، خو د وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ د اختلافاتو له وجې پرې کار نه کېږي. بلخوا د سیمې نه د کامی اسمبلی یو غړي امجد علي ویلي چې حکومت د سړک لپاره 10 ارب روپۍ منظوري کړي دي خو لا جاری شوې نه دي. البته دوی هڅه کوي چې له اختره وړاندې تعمیراتي کار پوره کړي. د سوات نه نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد کالام اوسیدونکي د کالام نه 6 کیلومتره وړاندې لایکوټ او بډای کمر سره په ګډه راوتلي او د سړک بیا جوړولو کاری پیل کړی. کارکونکو احتجاج هم کوي او لاسونو کې احتجاجي بینری او چارټونه هم راغستي. دوی وایي نه ده چې د کالام خراب سړک جوړولو لپاره حکومت په 1 ارب روپۍ منظوري کړي، ولې کار پرې بند دی. احتجاج کې شامل د کالام برج کونسل چیرمن نصر الله خان وایي چې د حکومتونو ترمنځ اختلافاتو له وجې عام ولس متاثر دی.
د 2010 په تباکول سیلاب کې د کالام بحرین نواله کالام پورې 2.5 کیلومتره روډ چې زموږ د سیلاب نظر شوی و، هغې نه بعد د عوامو د بھرپور مظاهرو د مطالبو نه بعد په روډ باندې کار شروع کړی شو، خو د بدقسمتۍ نه د صوبایي او د مرکزي حکومت د یو بل سره د ټسل د وجې نه د کالام او د بحرین کم روډ چې هغه مکمل نه کړی شو. په دې دوران کې په 2022 کې دوباره په دې سیمه باندې سیلاب راغی او 5 کیلومتره روډ زموږ دوباره په دې سیلاب کې هغه تباه شو.
احتجاج کې د کالام هوټل اسوسیشن غړي هم شامل دي. د اسوسیشن غړی ظهور خان وایي چې لوی اختر را روان دی. په کالام کې د سیلانیانو لپاره په سلګونو هوټل دي چې پکې په زرګونو خلکو ته روزګار میلاویږي. د خراب سړک له وجې د سیمې معیشت خرابیږي.
چونکی زمونگ امدن ذریعہ بلا خنشتا چی روڈ ہی نو ملما برازی حلتا کوکی والا حلتا چیو والا حلتا اوٹل والا حلتا کی ریڑی والا حلتا کی سبزے والا حلتا کی خپل آغا غریبی بکے. چونکی تاستو پتا دا چی کالام تقریبا دا سی 1500 لگ بک اوٹل بانی مشتمل لا او چی دا غا روڈ اخترا پوری بحال نکلشی نو کم از کم زمونگ دا 10 ارب روپو نقصان و مونگ ترسی. چونکی مونگا مایوس شیو دا صوبائی حکومت نا هم دا مرکزی حکومت نا هم.
دا کالام تحصیل پخوانے چیئرمین او ځایی سیاستوال حبیب الله ثاقب چې لاس کې بیلچا او کشی راغستې وایي چې دې سیمې نه خلقو عوامي نمایندګان اسمبلو ته لیږلي، خو د کالام په سړک کار نه شروع کېدل د صوبې او مرکز کې ناست د عوامي ممبرانو ناکامي ده.
دو 3 کالو کې زمونږ 5 کیلومتره روډ نه جوړیږي، د دې خلک مایوس شو او خلکو قوم دا فیصله وکړو چې ان شاء الله موږ خپل روډ څنګه چې 2010 کې خپل جوړ کړو دغه شاندار روډ به خپل جوړو خو چې کله موږ روډ خپل جوړو نو خپل روډ باندې به موږ سرکاري نمبر پلیټ گاڑی ته به هم اجازه نه ورکو سرکاري سړی ته هم اجازه نه ورکو هغه به هله راتلی شي کله چې هغه زما روډ مکمل پوخ روډ جوړ کړي خپل روډ باندې راځي او کله چې ما خپل روډ جوړ کړی دی خپل روډ باندې هغه ته اجازه نه ورکوم چې هغه راشي.
د کلام بحرین قومي اسمبلی غړی ډاکټر امجد علي په دا غړه د جون په څلورمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه سړک لپاره تیر وزیر اعظم 10 اربع روپۍ منظوري کړې وې خو تر دې دمه جاری کړې نه دي. دوی هڅه کوي چې د اختر نه وړاندې د کلام سړک بحال کړي. کلام قومی جرګې او ځایي سیاسي مشران وایي چې کچری حکومت دغه سړک د اختر نه وړاندې جوړ نکړو نو دوی به د صوبایي او مرکزی اسمبلیو مخې ته احتجاجونه شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
له پرون راځي د پاکستان د یوشمر نورو سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا په دروز ضلعو کې هم د پولیو یا ګوزن ضد کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا صوبایي اداره وایي د دې 15 ورځني کمپاین پر مهال به په خیبر پختونخوا کې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو څه باندې 15 لک ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوي. د په داسې حال کې چې سږ کال پاکستان کې 4 ماشومان پولیو وهلي دي. تفصیل عظمت علی شاه راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې په وینا چې د ګوزن واکسینی کمپین به په 2 مرحلو کې روان وي. په یوه برخه کې به د صوبې په 9 ضلعو کې په مکمله او په نورو 13 ضلعو کې به د 15 کلونو کم عمر افغان کډوالو ماشومان ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکول شي. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې یو چارواکي ډاکټر اجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې ویکسین کولی شي چې ماشومان ورڅخه وژغوري.
په دې بیماری کې د مریض اعصاب متاثر شي او اکثر د خپونه په دایمي تور معذور شي. د پولیو بیماری نه بچ کېدو واحد طریقه خپلو ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکول.
د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د جون په 3 یو بیان کې ویلي چې د خبر به شمول د ځینې سیمو په اوبو کې د ګوزن وایرس موندل شوی. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازنی هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې ویاند عطا الله خان مشال ریډیو ته ویل چې په کمپین کې به د صوبې د مخصوص ضلعو 15 لک او 80 زرو نه زیات ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکول کیږي.
دا 15 ورځې مهم چې کوم دی نو په دې کې 9 مکمل ضلع چې پکې خیبر، کوهاټ، سوات، سوابی، کوزدیر، بنو، لکی مروت او ډیر اسماعیل خان شامل دی. په دې کې به 2.5 لک 80 زره ماشومانو ته د پولیو د بچ کېدو څاڅکي ورکول کیږي. ولې په جزوي توګه په ضلع خیبر، بونیر، چارسدا، چترا، بره چترال او کوز چترال، بردیر، هنګو، ہری پور، مانسیرا، ملکن، مردان، نوخار، کورم او ضلع مومن کې چې کم افغان ماجر کیمپونه دي او د پاک افغان سرحد سره او خواته خواته چې کوم کلی دی یا یونین کونسل دی پاغې کې به 2 لک 2 اویا زره ماشومان ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي.
د خیبر پختونخوا د صحت ادارې په وینا چې کمپین کې هغه پلارانو لا د پولیو د وایرس نه د نقصاناتو په اړه پوهاوی ورکړي چې مخکې به خپل ماشومانو ته څاڅکي نه ورکول. اداره زیاتوي چې په کمپین کې د 13 زرو نه زیات د روغتیا کارکوونکي او 26 زره د سیکورټي کارکوونکي برخه اخلي. په پاکستان کې سخت کال د ګوزن 4 پیښې ثبت شوي چې پکې 3 ماشومان د بلوچستان او یو د سند اوسیدونکو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو دا په پیښور کې د مازیګر شپږنی بجې کېدونکو دي. زموږ د نن ورځې د خبرونو لنډیز درته ورو. په کوټه کې د سکرو په یو کان کې د زاجن ګیس خریدو له امله 11 کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د قانونو مشر څارونکي عبدالغني شاهوانی رسنیو ته ویلي چې پیښه پرون د کوټې په لرې پرته سیمه سنجیدي کې شوې ده. په خبره د کان د ټیکهدار او منیجر تر څنګ نه کان کېدونکي پکې وژل شوي دي. د بلوچستان صوبایي حکومت د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د خبر پتونخوا په کوزدیر او پیښور او د سند په کراچۍ ښار کې پرون سلګونه کسان د ملکنډ پوهنتون زده کوونکي موسی خان د مړینې پر ضد احتجاج کړی دی. موسی خان د مې پر دیرشم پر موټرسایکل په یو ټرافیکي پیښه کې مړ شو او دوه ملګري ژوبل شو. خو احتجاج کوونکي د هغه د مرګ خلاف د پوهنتون پر انتظامیې اچوي. انتظامیه دغه تور ردوي. بلخوا د خیبر پختونخوا تعلیم صوبایي وزیر د اسمبلی پرونۍ غونډې ته په وینا کې ویلي چې د موسی خان د مړینې د عواملو پلټلو لپاره یې یوه کمیټي جوړ کړی ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د چین په سرکاري سفر روان شوی دی. دا خبر د پاکستان سرکاري ریډیو هم نن پر خپل پاڼه خپور کړی دی. د خبر تر مخه وزیر اعظم سره په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر سکډار، دفاع وزیر خواجه محمد آصف او د منصوبه بندۍ او ترقۍ وزیر احسان اقبال او یو شمېر نور وزیران ملګري دي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تھامس نیکلسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلی دي. د چین سفارت پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دې ویډیو کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکارۍ پر زیاتولو او پیاوړتیا ټینګار شوی دی. او سپینی ماڼۍ ویلي چې د امریکا د مرستیالې ولسمشرې کاملا هاریس تر څنګ به د هغه هیواد د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان د رواني جون میاشتې پر 15 او 16 په سویټزرلینډ کې د اوکراین د سولې په تړاو په یوه غونډه کې ګډون کوي. مشال ریډیو لند خبرونو سره بل موجود اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدانو یې پروند اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغان خځو او نجونو په اړه یو غونډه درلوده. د سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د ناستې ګډونوال د افغان مرمنو د پیاوړتیا او د هغوی د چیلنجونو د کمولو لپاره په عملی ستراتیژۍ وغږېدل. افغان خزینه فعالانو بیا وایي په کار ده چې داسې غونډې له افغانستان سره د تعامل لپاره د خځو او نجونو د حقونو تامین یو شرط وګرځوي. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
د افغان خزو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ناستي ګډونوالو ویلي د تعلیم، کار او روغتیايي خدماتو په برخه کې د افغان خزو په وړاندې پراته شدید خنډونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړ پوړي استازي دوشنبه د جون دریمه د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شوی وو. د سازمان د اعلامیې په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د خزو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ټینګار کړی چې د افغان خزو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. د سازمان ویلي غړي هیوادونه او آسیایي متحدین چمتو دي د غوره عملی تګلارو او ګډو هڅو له لارې ښې راتلونکي ته د رسیدو لپاره همکاري وکړي. اخو د خزو د حقونو افغان فعالان ټینګار لري داسې غونډې هغه وخت اغیزمنې تمامېدای شي چې له افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان خزو او نجونو د حقونو تامین یو شرط وګرځوي. کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د خلکو مخکنی استاد شینکی کډوخیل دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
به مل ټولنه کولای شي چې د افغان او میرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسره حمایت وکړي. په دې شرط چې واقعا د افغان د ښځو بشري حقونو دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد واوسیږي چې دغه وضعیت باید تغییر ومومي. دوی کولای شي هر ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
د پوهنتون استاد او فعال مستور سیلاب وایي داسې غونډې ډېرې دایرې شوي خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي.
که چیرې داسې یو نشست دایرې شي چې بالاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي دا به ډېره زیاته مهمه وي. بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او میرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کیږي. د هغوی فعال ونډه په سیاسي ټولنه کې هم ډیره مهمه ده. د دوی د کار مسله ډیره زیاته مهمه ده.
طالبان د 2020 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. د دوی رهبر مولا هبت الله اخونزاده او نورې مشرتابه له بیا واکمنې دوه راهیسې لسګونه داسې فرامین ورکړي چې له امله یې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودې محدودیتونه ورستر بلی زیات شوی. شاوخوا زر اورزی کیږي چې لشبغم ټولګي پرته میلیونونه نجونې له خوندوی منه شوی. د نجونو پر مخ ته پانتون دروازې هم تړلې او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور نیمل ورزده کړو بنسټو کې یو شمیر نجونې زده کړې کوي. د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په خصوصي مؤسسو کې خځې له کار راګرځول شوی. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریځ نه دی پشا شوی.
دا مشال رادیو دا
اسلام آباد ریکارڈ د سایفر په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د بل مخکخ شامود قریشی چې د عمران خان په پخوانی حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر و د دواړو سزا ختم کړې ده. د های کورټ مشر قاضي جسټس عامر فاروق او جسټس میاګل حسن اورنګزیب د جون پر دریمه یعنی پرون خپله مختصر فیصله واوروله. د تحریک انصاف اوسنی مشر بیرسټر ګوهر علی خان پر ایکس پاڼه دې پریکړې هرکلی کړې دی او دا د حق او رښتیا بریا بدلې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه په کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته د دولتي رازونو افشا کولو په مقدمه کې د لسو کالو بند سزاګانې اورول شوې. دا چې شنونکي په دې اړه څه نظر لري دا به د راشد خټک په رپورټ کې واورو.
اسلام آباد های کورٹ د سرکاري رضونو افشا کولو په مقدمه یعنی سایفر کیس کې د تحریک انصاف بنسټګر پخوانی وزیر اعظم عمران خان او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی ته اورول شوې سزا لغوه کړې ده. دوی دواړو ته یو ځانګړی عدالت د جنوري په میاشت کې د سرکاري رضونو افشا کولو په تور لس کاله قید سزا اورولې وه. د جون په دریمه نیټه د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټس عامر فاروق او جسټس میاګول حسن اورنګزیب د دوی اپیلونه منظور کړل او دوی په یاده مقدمه کې بری کړل. عمران خان او شاه محمود قریشی د پنډۍ په اډیاله زندان کې بندیان دي او په سایفر کیس کې د بری کېدو باوجود هم دستي د خوشي کېدو امکان نشته ځکه چې عمران خان د عدت په دوران نکاح کولو په مقدمه کې هم بندي دی او شاه محمود قریشی تیر کال په نهمه مې د تحریک انصاف قهرجن احتجاج په مقدمه کې پریمان دی. تحریک انصاف د عمران خان او شاه محمود قریشی په بری کېدو د خوشحالۍ اظهار کوي خو په کوټه کې قانون پوه او تازه نگار همایون کسی اډوکیټ وایي چې دستي د عمران خان د بند نه خوشي کېدو امکان ډیر کم دی. د عدالت لخوا عمران خان ته په پرله پسې مقدمو کې د ضمانتونو ورکولو په حق له دوی پوښتنې په ځواب کې د مشال رډیو ته وویل
دلتون هغه رنګه سپورټ اسټابلیشمنت ته نه ورکوي لکه پخوا چې ورکول او دغه لوی مسله ده چې دوی د پنجاب خبر اعلان کته سورې دي اکثر دغه د خلې اسټابلیشمنت د سي دمکیاني ورکوي چې یار موږ مارشلا لګو که چیرې دا مثال کا دلتون له موږ سره مرسته نه کوي کنه. دا ټیم د مخه خلاف چې کوم جنون کیس دی هغه د القادر ټرست کیس او بل دی فورن فاندینګ کیس نو دا رنګه کیسونه خو پر دمانه ډیر دي او دوی کوشش کوي چې نه راوځي خو خبره ده چې دلته عدالتونه مرسته نه ورکوي اسټابلیشمنت ځکه ورختا دی او اوس خبره کوي چې عمران خان باید چې دا جنگ ختم کی او د سی روغ جوړی تبلار سی د سی قومي حکومت خواته خبر ولاړ سی
خو یو بل قانون پو او د خیبر پختونخوا بار کونسل د عینی کمیټه په خوانی چیرمن سید مبشر شاه د خبرو سره اختلاف وکړو او مشال رډیو ته ویل
د سایفر کیس کې د ایکویټل چې کومه فیصله رااله د اسلام آباد های کورټ نه نو زما په خپل نظر کې د دې دغه سیس سریش تعلق نشته چې یره د ادارو په میس کې یا وزدا وایم چې د اسټابلیشمنت او د حکومت په یو اړخ او د اعلاد لی په بل اړخ پمیاس کې څه کنفرنٹیشن روان دی کوم فیصله چې کړی دا په ایویډنس په بنیاد باندې کړی دا یو کورټ یو شان فیصله کوي بل کورټ بل سړی او تر په بل نظر باندې ګوري یو کې سزا شي بلکې بری شي بلکې بیا سزا شي نو دغه زما په خیال سره دغه شی ایشو نشته. بیا چې کوم دا بنچو عامر فاروق هیټ کو عامر فاروق خلاف خو نو منیر وزنه د پی ټی آی د عمران خان د الیګیشنز دي چې دا د اسټابلیشمنت سړی دی او د زمون سره دازیاتی کړی دي دازیاتی کړی دي نو داغه د لاسه دا ایکویټل چې کوم راځي دا یو بل میسج لري.
د تاریخ انصاف ځنه مشران لکه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور دا غوښتنه هم کوي چې د عمران خان خلاف د سایفر کیس جوړونکو په ضد ګامونه پورته کړل شي. په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی وایي چې په عمران خان نورې مقدمې هم جوړېدای شي او په ضمانت یې د زندان نه د راخلاصېدو امکان هم شته. د پټه حق له د مشال رډیو پوښتنه داسې جواب کړه
یو سوال دا چې رک ان کیس په دې ټولو کیسونو کې دا غ بریه تو شی غبار روزي نو دا خو اخکاری خو ډیره ګران هو که داسې اوښوه په موجوده حالاتو کې لکه ډیره ګران اخکاری خو که ان کیس داسې اوښوه نو یو ډیر غټ سیاسي تلاتم به جوړ شي په ملک کې ځکه چې کراود پولر دی ټول دنیا دا غ په یو واس د جیل نه چې د هغه د هغه د خپل همکارانو په ذریعہ باندې هغه یو کال ورکی په هغه باندې لکه تغیر او ارتعاش پیدا کیږي نه هغه به نفس نفیس راوته نو زما په خیال د پاکستان سیاست چې کومه ده موجوده هویت ده موجوده هیئت چې کومه مونږ ګورو دا به بالکل بدل شي.
په قانوني معاملو کې د حکومت ویان بریسټر اکیل ملک یو خبري غونډه ته وویل چې تفصیلی فیصله کتونه پس پر د خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکولو په حق لا پریکړه کیږي. په کال 2022 کې د عمران خان د حکومت خلاف عدم اعتماد راتلونه پس د تور لګولو چې امریکا د حکومت ختمول غواړي او په دې لړ کې به په امریکا کې د پاکستان سفیر لخوا را لګل شوی یو خفیه مرسلې یعنی سایفر حواله هم ورکوله. امریکا دغه تور رد کړی دی. اوس عمران خان هم خپل بیان بدل کړی دی او په امریکا دغه تور نه لګوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 9:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجا،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنا
په 5 بجو.
د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکي وایي په هغه سیمه کې د څښلو د پاک اوبو د نشتوالي له وجې ژوند ګران شوی دی. هغوی زیاتوي بلخوا د کور د استعمال لپاره هم د هغوی په سیمه کې د اوبو قلت دی. له ټانک منتخب د خیبر پختونخوا اسمبلۍ غړي عثمان بیټنی بیا مشالډو ته ویلي چې د ټانک ولس د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره حکومت ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د چلې صفا او د کور د استعمال اوبه کمښت د سختې ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغې برعکس د ټانک اوسیدونکی سکندر حیات مشال ریډیو ته ویایي
پاکستان تحریک انصاف خالق اوپنان فیزیبل زائن بندی خاص کل جڑی کر او بار چکم زام ٹانگ تا دے اگنا انگریز چکم میرا تا یو لائن والی کا دے بہتر کڑی وا ورا تا تلو بنا جڑ کڑی وی او حکومت آغا ہے بہو حال کے تا نظر کاری حال کے انتہائی پ مشکلات سے دای او پ کورینا شے بنشتا دای زخپل کورا تا پ پیسے بند ٹنگ کرو
په ټانګ ضلع کښې د صفا اوبه نشتوالي په برا کښې د سیمې یوه بل اوسیدونکي احسان بیټانی خبرې هم وروي.
موږ ټانک چې اوبو مسله روانه ده او خاص کر چې کله ګرمي شي دا مسله نوره هم زیاته شي. ټانک چې ډېر زیات ټوګلونه دي خو هغه فعال نه دي. روان اوبه لګېدلې دي، هغه باندې نوکریګانې هم لګېدلې دي، خلکو نهاګانې اخلي خو خلکو ته ریلیف نه ملاوېږي، سهولت نشته. موږ اوبو کوم سیستم ده د ټانک ځام نه اوبه راځي، اوپن ایئر شي راځي لګیا دي اوبه، خلک په خپلو پیسو باندې 2000-3000 روپۍ باندې یو یو ټینکر اخلي. موږ جوماتو شي اوبه نه وي. تر اوسه پورې یو حکومت نه دا کوشش نه ده کړی، نه انتظام یې داسې کوشش کړی ده چې دا مسله
مشال ریڈیو چې د ټانک سیمه اوسیدونکي د صفا اوبه غوښتنې په برعکس د ضلع نه د صوبایي اسمبلی ممبر عثمان بیټانی سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
دا خو یو حقیقت ده، 47 ټوبیلونه دي د ټانک سیټي. هغه اوس سبانه بروش ته مته سن میټینګ ده کړي، هغه ټوبیلو چې چورې فنکشنل دي او چورې بند دي او چورې چالو دي او چورې اوبه کومو کومو علاقو ته روانې دي، هغه خپله کوم رپورټ موږ ته ملاو سي. خو چې دا موقع باندې کومه اوس مستر روانه وه، دا هلته لابونه ډېر زیات خاورو نه ډک دي، دا صفائي غواړي که نه نو هغه باندې لګي هغه صفائي ټول. خو حکومت په دوو کیسو باندې پریارټي باندې ایښې وې، یو چې کوم د ګوملزام ډیم ده دې نه به یو ګریویټي سکیم را درومي، یو دا پریارټي بیس باندې و، یو دا عمر اډې شي هلته جرمن
د ټانک ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومت یې د ضلع خلک د صفا اوبه ستونزه زر حل نه کړه، بیا و د سیمې خلک په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پېښور خلک دغه خار په بازارونو کې د سبزیانو له لوړو بیو شکایت کوي. د سبزیانو غوښتونکي وایي د تیرو وختونو پرتله دا ځل موسمی سبزیان ډیر ګرانې شوې دي چې غسلې د دوی له وسه وتلې دي. د مشال ریډیو خبریالی اسما ګل په همدې اړه په پیښور کې پر عامو خلکو سربیره د سبزیانو له خرڅونکو او سوداګرو سره هم خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته منالېږلې ده.
پیښور په شمول میدانی سیمو کې خلک د تازه سبزیانو د نرخونو لوړېدو له وجې فریاد کوي. هم په دې اړه د پیښور په نوتی بازار کې سبزی اغستو له راغلي ځینې خلکو مشال ریډیو ته وویل د پیازو ټماټرو په شمول د کدو بینډو نرخونه د شنې میوو بیې ته رسیدلي.
چرګان او غوښې زموږ د وس نه بار دي. کم از کم دا سبزی خو دې راته ارزانه کې کنه. غریب سړی څه وکړي، چرته لاړ شي، هر څه ورته یو په ډبل دي.
موږ خو په کورونو کې ناسي خو چې سړی د باره راشي نو هغوی وایي چې په دې ګرمۍ کې هغه سبزي دومره ګرانه ده چې د اخیستلو نه د موږ کم کم سیسته کوله. کم
زما نوم دی عطف، دا ګلبرګ نمبر 2 دی. منډی کې دکاندار وایي چې زه دا ټیپر په 100 روپۍ لمبل وایي زی په 120 لم. نو بل ولله فصل نه ورکي، 120 والا لې په مینه ورکي، په منډی ورکي. نو دې سره هغه ریټ اوچت شي. نو دې کې زیاتره نقصان چې کم دی دا د عوام دی.
د نرخونو لوړېدو په اړه پیښور کې د سبزیانو خرڅونکي یو دکاندار مشال ریډیو ته وویل چې ګاکتری اکثر په دې خفه شي چې سبزی ګرانه ورکي، ولې دوی یې هم له منډۍ ګرانه راوړي، ځکه ورته ګټم کمه کیږي.
اسی په پیاز سیو په 80 روپۍ باندې صحیح ریټ روان وو، سپور اوس واپس بیا وختو 120. نو دا اسټیمیټ دی چې دا به 160 ته رسي. ګاک سره ته چې 60 روپۍ ورته ووي چې دا ګران دی، دا داسې په 60 روپۍ باندې مونږ ته وارانه کې، ځکه یو دانه پکې خراب وو خېجلیا دو دانه په ټول تاوان کې روان.
د تازه سبزیانو د اسوسییشن کمیټې غړي اجاز ترین خټک مشال ریډیو ته د بیل وړېدو په اړه وویل چې په دې هیواد کې پیداوار دومره نه دی چې بهر ملکونو ته ولېږل شي، ولې بیا هم د پاکستان نه نور هیوادونو ته سبزیانې وړل کیږي.
پاکستان کې جو څومره پیداوار کیږي هغه د دوه ملکونو لپاره نه کیږي، ځکه چې دومره پیداوار نه وي. یو ملک لپاره ډېر دی، کدا یوازې پاکستان لپاره وي نو بیا به ریټونه ډېر زیات کم شي. ریکارډ پیداوار شوی دی پاکستان کې د پیازو، د ټماټرو، د نیمبوانو، د مرچکو. خدا دې چې افغانستان ته ایکسپورټ په پاکستانی روپۍ کې دی. هر بیوپاری چې دی هغه ګاډی رډنی سي ډکې او په ترخم په لار باندې افغانستان ته ځي.
د بزنس ریکارډ یا سوداګری ریکارډ نومې سروې لمخې پیښور کې د تیرې یوې هفتې راهسې د تیر کال پرتلا د نورو امروزه خوراکي توکو نه علاوه د سبزیانو بیې هم لوړې شوې دي، چې پکې ادرک د 1500 روپۍ کیلو، اوګه د 650، ټماټر د 650 روپۍ، پیاز د 99.5 او ټیپر د 650 روپۍ کیلو ته رسیدلې دي. اسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونې ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. د پښتو د نومیالي څېړونکي حبیب الله رفیع پر ادبي ژوند یو نوی کتاب چاپ او خپور شوی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی نومیږي. د رفیع 15 کلن ادبی سفر ته کتنه کړې ده. د کتاب د اهمیت په اړه د مشال لډوی خبریال باز محمد عابد له څو تنو لیکوالانو او کره کتونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
قلم او قدم د هغه کتاب نوم دی چې لیکوال او څېړونکي محمد نبی تدبیر د استاد حبیب الله رفیع په 15 کلن ادبی مزل لیکلی او تازه په کابل کې سحر مدبی په 1100 مخونو کې د 1500 ټوکو په شمیر کې په منځنۍ قطع او مجلد ډول چاپ کړی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی تدبیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کتاب کې د استاد حبیب الله رفیع ټول چاپ او ناچاپ آثار سیرل شوي او پروان او هنري نثر یې لوستونکو ته ورپېژندلې دي. نوموړی وړاندې وایي
د استاد ټول هغه آثار چې د لیکلي چاپ او ناچاپ په 1400 څپرکو کې ځای شوي دي. شعر، فولکلور، ادبیات، بیبلوګرافي یا کتاب خود، ملت پالنه، سیاسي او اجتماعي تحلیلونه، تاریخ څېړنه، متن څېړنه، تذکره لیکنه، د ماشوم ادبیات، ژباړې، سپړنه او سمونه او ارمانونه کتابونه دي. د هر څپرکي په موضوع باندې ما لومړی دقیق او اوږده څېړنه کړې او به می پکې د استاد هغه اثر معرفي کړی چې د همدغه موضوع سفر کې اړوند دي. د خپل رسمي کار ترڅنګ می دا کتاب ما په 22 کلونو کې لیکلی دی.
دا چې په قلم او قدم کې د استاد حبیب الله رفی د ادبي خدماتو ارزونه په څه ډول شوي، دا پښتنه شاعر او لیکوال سید صابر شاه صابر دا رنګ ځوابوي.
زما یقین دی چې دومره غټ کتاب به په تیرو شپږتو کالو کې نه چاپ او دومره د تحقیقي حوالو پوخ او مستند کتاب، او دا کتاب به رفیع صاحب باندې تدبیر هم داسې لیکلو، ځکه چې څومره وخت د رفیع صاحب سره په کوزه پښتونخوا کې زما تیر شوی دی، هم دومره وخت ورسره د نبی تدبیر صاحب هم تیر شوی دی. تدبیر رفیع صاحب د نږدې نه لیدلی هم دی او د نږدې نه یې څېړلی هم دی. زه ګمان نه کوم که د رفیع صاحب په خدماتو 50 کاله پس هم چې د تحقیق لارې او چارې به اسانېږي که محقق راپاسي او د تدبیر غونډې کتاب پر رفیع صاحب ولیکي.
لیکوال او کره کتونکی ډاکټر عبدالله جان عبید په قلم او قدم کتاب کې په استاد حبیب الله رفی باندې شوی کار بې ساری وګاڼه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
کسو هم د دې نه وړاندې د استاد د فن او فکر په اړه ځینې کارونه شوي دي، خو هغه کارونه د استاد ژوند او فن هغه سه نه هاته کوي څنګه چې د استاد حق دی. د دې کتاب لوړ اهمیت دا دی چې ګران تدبیر هغه ټولو منابعو ته ځان رسولې دي کوم چې په څه ناسه حواله د موضوع سره متعلق و. بل اهم خبره چې په دې اړه زه کول غواړم هغه دا ده چې د دې کتاب لیک ته تدبیر یو داسې اسلوب او ځانګړی انداز ورکړی دی چې دغه اسلوب او انداز دغه زخیم کتاب چې په قاری باندې ځان پخپل لولي.
استاد حبیب الله رفی مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې د هغه د ادبي کارونو ارزونه د ده پر ژوند په یو زخیم کتاب کې شوې ده. نوموړی وایي،
دروند کار دی، ډېر اوږد کار یې پرې کړی، زما د توقع خلاف کار دی، ډېر ځان ستړی کړی، ډېر وخت یې پرې تېر کړی. داسې مې سړي ځل لوستي وي چې ډېر کلاونه یې هم ګاللي، څو ځل مې ورک شوی و. کوشش یې کړی ډېر زیات، هر اړخیز کار یې کړی، هره موضوع یې ورسره څېړلې ده. په دې اساس زما له نظره دا یو ډېر دروند کار دی، زه مننه ځنې کوم.
دا کتاب ولس سفر کې لري چې په 14 هغو کې د استاد حبیب الله رفی 219 آثار سیړل شوي چې 130 یې چاپ او 23 یې ناچاپ دي. یو سفر کې د استاد حبیب الله رفی پیژندنه ده چې نبی تدبیر په داستانی او اونری ژبه لیکلې ده. بل سفر کې یې قدرونی دي چې د مډالونو او ستاین لیکونو البم دی، او بل هغه یې د تصویرونو البم دی چې د استاد رفی له ماشومتوبه واخله تر زړښته د بیلابیلو وختونو سیمینارونو او یو شمېر وتلو ادبي او فرهنګي شخصیتونو سره ګډ تصویرونه پکې خپاره شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، په پیښور کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادیږي، له کلونو راهیسې د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د قوالی دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفی افکارو د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. پر دې موضوع زما هارون بچا دا رپورټ. د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډېږي. د قوالی د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی، د مارچ پر 1 مشال ریډیو ته وویل، له تیرو شاوخوا 3 لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله، د هغه د وفات نه پس بیا ماته واره شو. زما 10 کاله به کېږي چې حکوم دین مخ کے بل بادشاہ سے اس پر دشے حکیم شاہ بادشاہ سے خدا اگر دا ڈیوٹی را کرے دا وقت کے چار جمیش پا قوالی بیا پمیش کے دو اگر چٹ شریف ختم ہوتا ہوئی لنڈی سروتن ختم بیاغی کی قوالی دیکھو سو پیانا کلام حمزا بابا ڈیر شاعری پہ کرا رہا کنا رپے دربار لکھ سخور کو استاد ویلی دی کنا اور سب اما جڑ کڑی حمزا بابا شیر رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د قوالی په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاہ بادشاہ سے سارا وقت دنیا بھر میں موجود ہوں دب گرے کی دل تک دازے آباد بالا مارا سر دیدا چکم زیرے خواجہ رقب النواز ہدے سلسلہ تو دل تمدا قوالی کی گی عظیب موسیقی پمنگ ابان پخ پلا ڈے رکھ لگی دل تک یہ کل قوالی کی گی نوغی کی خام فیڈی رضیات خلق پکی غوبل نکی او تیر پا دا ببان دیر پا طریقہ بان خلق ناستی
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د بادشاہ جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسی یوسفزی هم منی او وایي چې د بادشاہ جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د بادشاہ جان دربار زمونږ د پارا په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او داغي د روحاني تسکین د پارا یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پارا دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بادشاہ د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې لیکنې کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشاہ مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې پارا اړین دی. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ، هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. بادشاہ جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې ولا د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لوښ شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغ گون کے او موسیقار ماس خان وصال وائی د پختنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان ہدایت اللہ او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بادشاہ پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستی او پختنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بادشاہ جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دی زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالی پختون صوفی شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلتا هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.